په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر ته میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د ولسي جرګې د غړو اندېښنې واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه ښودلې ده. بلخوا همدې جرګې د سولې پر روانو هڅو هم څرګندونې کړې او وایي چې دا هڅې باید ټولې منسجمې وي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دوستانو ستړي مشي په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټه کې په غزدي کې چارواکي وایي افغان کومنډوز واکونو په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې د دوی په وینا یو دیرش وسلوال پکې وژل شوي. په سومالیا کې پولیس وایي پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې دوه چاودنو لږ تر لږه شپاړس کسان وژلي او ایران ویلي دي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور له هماغه پایله د ترنګلتیا سرچینه وي ولویات کې وطن و. په مخکې بشپړو خبرونو ته په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومنډوز واکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په کې تر ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو تنه نور نیول شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې وسلوال مخالفینو تجمع درلود چې د پراتفي معلوماتو پر بنسټ پر هغوی باندې کومنډوي او هوایي عملیات پرون شپه پیل شول. دغه عملیات د میری کمال خیل مداد او لیزو په سیمو کې ترسره شوی دی چې په ترڅ کې د دولت یو دشت وسلوال مخالفینو وژل شوی دی. 15 تنه د دوو سرګروپانو په ګډون چې قاری عبدالله او قاری زاهد دانی ول شوی دی.
خغلی نوری ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وخت خو طالب بیان زبی الله مجاهد بیا دا کړی چې په عملیاتو کې د خزو او ماشومان په ګډون ولسی خلک مړه او ټپیان دي. دولتي ځواکونو دا اداره رد کړې ده. اخواله کونړ څخه هم په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د بی پلوټ الوتکې په یو برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوی. دا خبره په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دویمې پلی لیوا قومندان میرویس صافی نن ازادي راډیو ته وکړه ویل دا هوایي برید 13 ورځ په غازی آباد ولسوالۍ کې شوی چې پکې د قومندان زبیح الله په ګډون چې د طالبانو یو قومندانو 15 وسلوال وشل شوی. دوه بهرنیان هم د پوینا په وسلوالو کې شامل دي. نو مولي د بهرنیانو د هویت پاړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو د دې دعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کونړ کې چارواکي دام وایي چې د سرکانو ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان ګولې وشتل شوي چې پکې څلور ملکیان ټپیان دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن پیل شو. دا بهیر به تر 12 ورځو پورې دوام وکړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنۍ لیست به د جدي پاتل لسمه نیټه اعلان شي. د افغانستان څخه د څلور زرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښوده چې تر هغې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه نه وي تجهیز شوي د امریکایي ځواکونو وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان
اگر طالبان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په توګه کغواړي سوله راشي نو انعطاف دي وخي او د سولې خبرو ته حاضر شي څو افغانان د سولې شاهد ووسي. هغه وخت به بیا هیڅ بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي او موږ به هم نه غواړو چې بهرني ځواکونه دلته ووسیږي بلکې موږ ټول غواړو چې یو خپلواک افغانستان ولرو. یو شپیر امریکایي چارواکو شنو مینه د یاد شویل ودي زره سنوي ته د امریکا د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په یو داسې پلان کار کوي کني هاي شنو لمخې به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان څخه وزر امریکایي سرتیری ووسی. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. لا ازادي راډیوونه خبرونه اوري. په سومالیا کې پولیس وایي پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې دوه چاودنو لږ تر لږه شپاړس کسان وشلي. یو پوځي چارواکي ویلي د شنبې په سهار د دې چاودنو په قربانیانو کې سرتیری او ولسی خلک دواړه شامل دي. په وژل شوو کې د یو یاد ژورنالیست اویل ظاهر سلات په شمول د یونیورسل تلویزیوني سټیشن چې مرکز یې په لندن کې دی درې کارکوونکي هم شامل دي. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورولو لپاره له څو کلونو راهیسې جنګیږي. په تېر یوه لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په سرګونو سومالیان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان وژلي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. سلطان باقری درمنی چې په سلطان خیر مشهور دی په فساد او جرمی اعمالو تورن دی. د سلطان باقری د اعدام حکم دروان کال په اکتوبر میاشت کې د ایران ستره محکمې تایید کړو. ایران په تیر دوبی کې دغه کسانو د مجازاتو لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو اعلان وکړ چې په مالی فساد کې په لاس لرلو تورن دي. دغه وخت راهیسې د دې محکمو په حکم درې ایرانی سوداګر اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور د همغه پایل رئیس غیر منطقي او د ترنګلتیا سرچینه و. دا له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه، د ایران لومړنی رسمي عکس العمل دی. ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې امریکا له سوریه څخه خپل ټول 2000 سرتیري په دې خاطر وباسي چې د پوینا د غلطه د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش پر ضد جګړه بریالی شوې ده. د ایران رسنیو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې ویلي سوریه کې د امریکایي ځواکونو موجودیت له هغه پایل راهیسې ولویه تیروتنه وه. ایران د بشر الاسد رژیم یو مهم متحد.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکای سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی
طالبها باعث مخالفین افغانستان اگر خواسته باشند در افغانستان صلح به میان بیاید با کمال انعطاف پذیری به میز مذاکره پیش بیایند.
بلخوا همدې جرګې د سولې دروانو هڅو پر منسجم کېدو ټینګار کړی دی او په همدې مجله کې به واوري چې نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دغه پروسې پر بریالیتوب شک وشد.
د ملکی دو فرصتونه لپاره مرګ ډیر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده. موږ ډیر باوري نه یو چې دغه پروسه موافقه شي.
په نړیوال موضوعاتو کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا د اوکراین له سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاري ژمنه کړې ده. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکای سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي. د دغه جرګې غړو د شنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه کې وویل چې تر کومه چې افغان امنیتي سرتیري د امریکای ځواکونو له لوري تجهیز نسی، د هغوی وتل به له افغانستان څخه پر امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د افغانستان ولسمشري مڼۍ بیا ویلي د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به له دغه هیواده پر امنیتي وضعیت هیڅ اغېز ونه لري. فیروزه عزیزي راپور کوي.
له افغانستان د وزرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو درپورونو تر خبرېدل وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هیواد ونوځي. د ولسی جرګې غړیو د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د وزرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل له دغه هیواد د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خلکو د استازو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل
افغان دولت مخالفین طالبان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو د خبرو لپاره دی د مذاکراتو میز ته کینی تر څو افغانان د سولې شاهدان سي. هغه وخت به موږ هیڅ بهرني سرتیري ته اړتیا ونه لرو. موږ غواړو یو خپلواک دولت ولرو.
د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نومر څخه نه دی وړل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې د میشتو 14000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دغه هیواد ووزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دا هم لیکلي چې احتمال شته دا سرتیري د راتلونکي کال د وړي تر پایه به له افغانستان ووزي. خوب خبره دا پریکړه تر اوسه نه ده نهایي شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشري مانی ویلي له دغه هیواد د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان ولسمشري مانی دی وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي له تیرو څلورنیمو کلونو را په دې خوا افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل به چې ډیری یې په ښوونیزو تخنیکي او حمایوي برخو کې کار کوي بی اغیزه وی. خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي تر اوسه امریکایان نه دي توانېدلي چې افغان امنیتي سرتیری په بشپړ ډول تشخیص کړي، چې هغوی وکولی شي د دښمن په مقابل کې په بشپړه وړتیا مبارزه وکړي. د ولسی جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي په دې تړه وایي:
موږ له امریکایانو په واضح ډول غواړو چې زموږ امنیتي سرتیری تجهیز کړي. هغوی ته دا هم وایو تر کومه چې د سولې په برخه کې افغان ولس ته قوي ضمانت ور نه کړي، د افغانستان ولس دې په دې شکل نه پرېږدي چې موږ بیا لومړنۍ جګړو ته ورشو، او یا هم پاکستان د بېلابېلو وسلوالو په وسیله پر موږ خپل واک ثابت کړي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکی هیګل سلیمان خیل هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو احتمالي وتل د افغانانو په حق کې ظلم ګڼي. ښاغلی سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر کومه چې هوایي، ځمکني او زرهي افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د امریکایانو له لوري تجهیز نشي، له افغانستانه به د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي استل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې د غړو اندېښنې خوموارې درې په همدې حال کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې یو مطرح غړي لنسی ګراهام له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي، او وایي چې د دې پرېکړې عواقب به د سپتمبر د 11مې د پیښې تکرار رامنځته کړي. سناتور ګراهام د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې یو بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې د خبره جیمز ماتیس هم باید پکې حاضر وي. جیمز ماتیس د ولسمشر ترامپ تر دې پریکړې وروسته د امریکا د دفاع وزیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه، ځکه هغه د دې نظر سره مخالف و. لنسی ګراهام له سی این این ټلویزیون شبکې سره په یو مرکې کې ویلي:
The ISIS threat in Afghanistan is far greater than I thought it was.
دوی په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ګواښ له هغه ډیر دی چې ما فکر کاوه. که چیرې سبا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې توافق وسی، نو دا نسی کولی د امریکا پر وړاندې ګواښ له منځه یوسي. سناتور ګراهام دا هم ویلي چې که امریکا له افغانستان ووزي، دغه هیواد به په یو کال کې سقوط وکړي او امریکا به له دې پرېکړې پښیمانه شي. د څرګندونې داسې مهال سوي دي چې بلخوا په افغانستان کې د طالبانو سره د حکومت د سولې هڅې ګړندۍ سوي دي. البته دغه هڅې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په مشرۍ کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي وایي چې د سولې روانې هڅې باید منسجمې وي او له یوه ادرسه ترسره سي. دوی د نن ورځې په غونډه کې له دې امله هم خوشیني وښوده چې طالبانو په متحده عربي اماراتو کې د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. تفصیل ناجیه صفیرا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم په متحده عربي اماراتو کې افغان پلاوی سره د طالب استازو نه کتل خوښنونکي ګڼي، خو وایي د سولې خبرې اترې باید منسجمې شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر څرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید ترې ښه ګټه واخلي.
سوله یو ملي پروسه ده او له حکومت څخه غواړو تر سوله ګوندونو او ملت سره په تفاهم د افغانستان وروسته او اتلس کلنو راسترړونو په خوندیتوب یو واحد دریځ ولري تر څو د افغانستان د سولې لپاره ښه ګټه واخیستل شي او وکولی شو چې د یوې سراسري سولې شاهدان واوسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د تېرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه مزبی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم حاضر وو، خو طالب استازو په دغه غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره له کتنې ډډه وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست په دې خبرګون ویلي د طالبانو دې کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، بلکې د جګړې دوام غواړي. خو وسلوالو طالبانو د جمهوری ریاست د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د سعودي اماراتو او امریکا چارواکو هم په متحده عربي اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د طالب استازو د نه کتلو په موضوع خواشیني ښودلې وه. د ولسي جرګې غړیو هم د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې تړاو څرګندونې درلودې. د ولسي جرګې یو غړي حاجی سخی مشوانی وویل:
کوم هیئت چې د افغانستان د حکومت بجوبۍ ته تللی وو او طالبان اوس نه دي لیدلي، په ټولې دنیا کې دا قانون دی چې د دوو کسانو تر منځ موضوعګانې چې بل جانب ورځي او هغو سالته کښېني او یو جانب ته شاته ځي، زه دا مناسب نه ګڼم. دا
د دې ټول سره سره جمهور رئیس ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. ټاکل شوی چې د وسلوالو طالبانو د استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د سولې پالي شورا کې وسرچینه چې نه غواړي نومې وخصل شي وایي دا احتمال شته چې په دې خبرو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ صفه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی ورغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس د شنبې د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ ورځ تر اوسه هیچا هم په رسمي ډول ځان نه دی کاندید کړی.
چمتووالی د چاکونو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم اپریشن پلان مطابق د بودیجې مسوده تکمیل شوې ده. همدارنګ د خاصاس مواد او امکانات په برخه کې د بشري قواو په برخه کې هم دا اوس مش یو طرح او پلان تر لاس لاندې لرو. په یو شمیر ولایتونو کې په تر ډیره بریده پورې اصلاحات را منځته کیږي.
په ورته وخت کې دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو صلاحکار عبدالخبیر مومن وای چې له تیرې چهار شنبې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، حنیف اتمر، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمن لیوال، سید نور الله جلیلی، فضل رحیمی، زلمی رسول او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا ولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف خنی ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهوریت ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به دولس ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13 نیټه او وروستۍ به د دلوي په 26 منیټا اعلانېږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په شرایطو برابرې کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري، څلوېښت کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشري ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت سوې وي، روغتیا یې تضمین وي، کولی سي ځان ثبت کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشري انتخاب به د راتلونکي 1398 کال دوري یا حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستو د جمهوري ریاست انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي. هغه وایي موږ د جمهوري ریاست انتخابات په وړاندې لرو. که خدای مکړه متقلب خلک د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي، طبیعي ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پروسه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلۍ او ظالمې پرېکړې تر تاثیر لاندې راسي او پیکه پروسه به وي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زده کړې کړي او هغه ستونزې چې تیرو انتخاباتو کې ترسره سوې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به تکرار نه شي.
دوستانو و امریدل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شو، بلخو د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته پکتو د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدان نوملیکنې ته کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دې پروسې پر بریالیتوب شک لري. له ښاغلي رشید سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړه.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي نور هغه وروسته مراحل چي دي هغه نو د عمل کېدو فرصتونه لپاره مرغه ډیر محدود دي. خپل د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. و به توانیږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ سوي دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي.
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موافقه شي. دغه اوس پر دې پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. لږه خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې لپاره مرغه هغه تروس پرې حل شوي نه دي. دوم د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تروس پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسیونو کې دغه لپاره مرغه تروس پرې هغه یو واحد ده دریځ نه ده غوره شوی. تروس پرې هغه مطرح کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوی نه دي. نو په دولس ورځو کې کېدای شي چې دوی آماده نه شي. صرف هم کمیسیون به د نوملیکنې لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تروس پر کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیواله ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو له نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګ د کمیسیون هغه ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په خورېدو او په تیتوالو کې به پوره رول ولري. حتی موږ که تاکنه خواته لارم سو په دې باندې باید آمادگی ولرو چې لومړی دور کې تاکنه نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خواته بوزي چې 50 جمع یو رای دی او کاندید له خوانه ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره باید پوره چمتووالی سره لووسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وځنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو نه ونیږو چې د وروستۍ ټاکنې له پایلس څخه ځان خلاص.
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ حکومت، انتخابات او خلک.
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راشي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وټونیږي چې دغه پروسې زموږ لري وکړي. دوم قدم کې که چې سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ دغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالی مراحل ونه لرو. دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسيون په پروسه کې مداخله ونه کړي. څلورم مسله دا ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسه کې چې نظارتي اړخ دا هغه اوچت چې ترسو د سیاسيونو قناعت اصل چې په دې پوسی چې دلته کوم زیاده خلا خو خصوصا حکومت پروسه کې د خپزان په ګټه باندې کار نه کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د پروسې پر بریالیتوب شک وشو، نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. امریکا او بریتانیا د اوکراین له سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاري ژمنه کړې ده. د ژمنه وروسته له هغه کېږي چې تیر میاشت روسیه په تور سمندرګي کې د اوکراین درې کشتۍ او څلور وشت سرتیري ونیول. روسیا بیا وایي چې اوکراینی کشتۍ د دې هېواد سمندري حدودو ته داخل شوې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د سمندري سواکونو د تقویې لپاره بل د هیواد سره لس میلیونه ډالر مرسته وکړي. له اوکراین سره د پوځي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه. امریکا وروسته تر هغې له اوکراین سره د پوځي مرسته کوي چې د 13 نومبر میاشت په 15 نیټه روسیې د تور سمندرګي په ازوف سیمه کې د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او څلیرشت اوکراینی سرتیري ونیول. روسیه ادعا کړې ده چې دا اوکراینی کشتۍ کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې د روسیې سمندري پولو ته داخله شوې وې. روسیه او اوکراین په 2003 کال کې موافقه کړې وه چې د تور سمندرګي ازوف سیمه به د دواړو هیوادونو تر واک لاندې وي، خو روسیه په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمه تر یو ځای کولو وروسته په تدریجي ډول د سمندري سیمې ته د اوکراین لاسرسي محدود کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین نیول شوي سرتیري په سمدستي ډول خوشي کړي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر امریکا مخکې برتانیې او لتوینیا هم اعلان کړی دی چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته کوي. برطانیې د جمعې پر ورځ ویل چې په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته استوي. د برطانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د دې پوځي روزونکي به له اوکراینی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو پلان جوړ کړي او د اوکراین د سمندري ځواک اړتیاوې به معلومې کړي. ناټو تړون هم په روانه میاشت کې ژمنه وکړه چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره به مرسته وکړي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وجو پر منځنۍ څپه تولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سي زموږ خبرونه زموږ پر وی پړنه هم واوري په ژوندۍ بڼه او کومونه وي اوریدلې تکرار واوري او یا هم زموږ خبرونه او راپورونه ولولي پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یوې ستور بیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې.
انسایت ستور بیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسیده پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایت لندر یا ستور بیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایت له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالی پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایت ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایت د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایت به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایت تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دو سپوږمکیو بدرګه کوله.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عظمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زموږ ستونزه دا چې د برمن ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوسیا کارن دی شروع شوی. یو سړک و چې کوم د نوی اډې سړک وه هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زموږ د ولسوالۍ کې یو سلک سبقه ولاړه ده هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د قادستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومکونه کړي دي. بعضو کې تجران ورکړي دي، بعضو کې نه دي ورکړي، بعضو کې 3,500 روپۍ ورکړي، بعضو کې 1,000 روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومان ورک دي. یوه روپۍ هم نه دي لیدلې، نیم تجیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې ورکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي. وایي نومان مو نشته په لیست کې. خار صحیح سلامت نه چې کړی نوم ولا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي. دفتر کې وارې وایي نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو. زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دې وکړي، دا زموږ نومان دې راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دې نه کوي چې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوبین وزیر څخه خبرې کوم. ما دغه پیغام د ازادي راډیو ته چې زموږ د اصلور میاشتې چې ماشومان بندې اوس موږ ماش نه والا چې دغه ماش سره نو ماش ته په وظیفه کې یو وظیفه غواړي د ماشو درک نشته. زموږ پیغام په خور خدای نه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واردل چې لازم دی رادیو سره د خپل سیمو ټولنیز ستونزې شریکې کړې وي. که تاسو هم ستونزې لرئ نو کولی سئ چې ازادي رادیو سره خپل ستونزې شریکې. په دې سره پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. درې مجله ستاسو طرفه.